شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه چې په منځني څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. زه احمد شیبر د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان د ولسي جرګې له انتخاباتو سره د بهرنیو د مرستو له کمېدو خبرو او دا به هم واوري چې پر ایران تور پورې شوی چې له طالبانو سره مرستې کوي. دا او د افغانستان په اړه نور مطالب تر خبرونو وروسته په تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه جانقه علي کوزی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس وایي داسې سوله غواړي چې د افغانستان د خلکو ملي ګټې پکې خوندي وي. لوی دیز ډیپلوماټان وایي دا چې افغان حکومت د ځنډول شوو پارلماني انتخاباتو لپاره نیټه نه ټاکلی او د بدلونو ژمنې نه دي عملي کړي. بهرنۍ مرستندویان به د انتخاباتو کمیسیون ته مرستې بیخي کمې کړي. او اسرائیل د ایران او د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د اټومي معاملې د مذاکرو په اړه د جاسوسۍ تورونه رد کړل. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس وایي داسې سوله غواړي چې د افغانستان د خلکو ملي ګټې پکې خوندي وي. جمهور رئیس اشرف غني دا خبره نن د اسلامي ګوند د شوراګانو د اتحاد له غړو سره په ارګ کې د کتنې پر مهال وکړه. جمهوري ریاست په یوې خبر پاڼه کې ویلي، په دې کتنه کې جهادي شخصیت قاضي محمد امین وقاد او سید نقیب الله هاشمي د نورو په استازیتوب خبرې وکړې او د سولې د پروګرامونو په عملي کولو کې د حکومت نه ملاتړ اعلان کړ. جمهور رئیس غني ویل، موږ ته زیاتې ستونزې په میراث پاتې دي او په افغانستان کې د ثبات ټینګښت مو لومړنۍ دنده ده. د افغانستان جمهور رئیس زیاته کړه، د عزت لرونکي او تلپاتې سولې ټینګښت د هدف دی. داسې سوله چې ټول افغانان پکې ځانونه وګوري، نه د هغې سولې ټینګښت چې د ټوپک په زور په موږ ومنل شي. د کتنې په پای کې جمهور رئیس غني د سولې په ټینګښت کې د اسلامي ګوند په همکارۍ ټینګار وکړ او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې د دوی له کادرونو څخه به په نظام کې ګټه واخلي. رویټرز اژانس د لویدیځو ډیپلوماتانو لخوا وایي دا چې افغان حکومت د ځنډول شوو پارلماني انتخاباتو لپاره نیټه نه ده اعلان کړې او د بدلونونو لپاره کړې ژمنې نه دي عملي کړې. بهرني مرستندویان به د انتخاباتو کمیسیون ته د میلیونونو ډالرو بودیجه بیخي کمه کړي. د افغانستان د جمهور ریاست او پارلماني انتخاباتو په مقصد د دریو کلونو لپاره د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی ته شاوخوا 338 میلیونه ډالر مرسته شوې وه. د ملګرو ملتونو دغه ادارې نه دي ویلي چې څه اندازه پیسې لګول شوي او څومره پاتې دي. یو ان ډی پی دفتر وایي کله چې مرستندویان او مربوط اړخونه د پارلماني انتخاباتو لپاره په نوي کاري پلان سلا شي، دوی به په دې اړه خلکو ته معلومات ورکړي. یو لویدیځ ډیپلومات رویټرز اژانس ته ویلي، مرستندویانو د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام پریکړه کړې چې د اوس لپاره د افغانستان د انتخاباتو دوهم پلان ودروي او دا پریکړه په انتخاباتي سیستم کې د بدلونونو د نه پرمختګ لامل شوې. د چک جمهوریت مرستندویه مؤسسه پیپل ان نید چې د مرکزی اروپا تر ټولو ستره غیر حکومتي مؤسسه ده، وایي په افغانستان کې د خپلو نهو افغان کارکوونکو له وژل کېدو وروسته په دې هیواد کې د خپلو فعالیتونو په راتلونکي لس سره غور کوي. دا خیریه مؤسسه په افغانستان کې یو لس سیمه ییز دفترونه لري او په دې هیواد کې د بشري مرستو په کار کې زیاته تجربه او سابقه لري. د دې مؤسسې دوه ستر دفترونه په مزار شریف او کابل کې فعالیت لري او له افغانستان سره په کال کې 100 میلیونه کرونه مرسته کوي. زمون غږ له ازادي راډیو ری. اسرائیل او د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو سره د اټومي معاملې د مذاکرو په اړه د جاسوسۍ تور نه رد کړل. د اسرائیل د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر زی پی هوتو ویلي، د اسرائیل پوځي راډیو ته پرون ویل، په دې مسله کې د اسرائیل د دخالت په اړه ټول نړیوال راپورونه بیا اساس دي. د سویس او اتریش چارواکي د هغو شواهدو په اړه څېړنې کوي چې وایي په هغو هوټلونو کې چې د ایران د اټومي پروګرام مرکچیان پکې اوسېدل، کمپیوټري جاسوسي شوې. تر اوسه د دې کمپیوټري حملو پړه په مستقیم ډول په اسرائیلو نه ده اچول شوې، خو د کمپیوټري حملو د امنیت کمپنۍ وایي د دې حملو تخنیک تیر وخت کې د اسرائیلو لخوا استعمال شوی. یو ایرانی استازی دولتي تلویزیون ته ویلي، د اسرائیلو د جاسوسۍ مسله څه د حیرانتیا خبره نه ده، خو ایرانی هیئت احتیاط کاوه چې خپل محرم شیان وساتي. د اسرائیلو پوځ وایي هغه څلور تنه فلسطیني هلکان چې د حماس پر ضد د 2014 کال جګړې په مهال د غزې په ساحل کې په هوایي برید کې وژل شوي وو، په غلطۍ کې ویشتل شوي. د اسرائیلو د پوځ یو ویان نن وویل، د اسرائیلو جنګي الوتکو په دې هلکانو د وسلوالو ګمان کړی او ډزې ورباندې کړې وي. دغه ویان وویل دا دوسیه تړل شوې او کوم څوک پکې نه دي تورن شوي. پاکستان د پنجشنبه پورس په دې هیواد کې د ماشومانو مرستندوی مؤسسې سیف د چلډرن ته امر وکړ چې له هیواده ووزي. یو چارواکي ویلي چې دغې خیریه مؤسسې د پاکستان ضد فعالیتونه کول. پولیسو په اسلام آباد کې د دې مؤسسې دفترونه مهر لا کړل او بهرنیو کارکوونکو ته 15 ورځې وخت ورکړ چې له پاکستان څخه دې ووزي. سیف د چلډرن مؤسسه وایي دوی ته کوم خبرداری نه ورکړل شوی او د پاکستاني چارواکو دا عمل یې په کلکه غندلی دی. اروپایي اتحادیه پلان لري چې د مرکزی آسیا هیوادو کې د بشري حقونو د جدي ستونزو د حل لپاره خپلې هلې ځلې زیاتې کړي. مرکزی آسیا ته د اروپایي اتحادیې ستراتیژي چې د آزاد اروپا راډیو کتلې او په لوکسمبورګ کې د دې اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د جون د 22مې غونډې ته به واستوله شي. قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ته د دې اتحادیې د 2000 کال د عمومي پالیسۍ په ځینو برخو کې پکې بدلونونه راغلي دي. که څه هم چې په دې ستراتیژۍ کې د بشري حقونو په اړه د پخو اقداماتو یادونه نه ده شوې، خو دا سند وایي په مرکزی آسیا کې د ټولنو بیان، دینی او عقیدوي ازادیو ته درناوي زیاتولو په ګډون د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو د حقونو مسلې د اروپایي اتحادیې لپاره لومړیتوب لري. یو آذربایجاني بندي شوی ژورنالیست وایي د مرکزی آسیا دا هیواد په داسې حال کې د لومړي ځل لپاره د اروپایي لوبو کوربتوب کوي چې د بشري حقونو بحران پکې دوام لري. خدیجه اسماعیلوه چې د آزاد اروپا آزادي راډیو سره هم همکاري درلوده، د جمعې په ورځ نیویارک ټایمز رسپانې ته په واستول لیکلې نړیوالې ټولنې څخه په ټینګه غوښتي د آذربایجان حکومت ته باید اجازه ورنه کړي چې په هیواد کې د بشري حقونو له سرغړونو څخه د خلکو پام بلې خواته واړوي. د سوری پوز او متحدو ځواکونو په جنوبي ولایت اسویدا کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د نیول شوي هوایي اډې له ځینو برخو څخه وسلوال ایستلي. د سوری د بشري حقونو څارونکي ډله وایي وسلوال د الطهاله هوایي اډې له ځینو برخو څخه چې د چهارشنبې په ورځ اډه نیولې وه وتلي دي. د څارونکي ډلې مشر رامي عبدالرحمن وایي یاغیان فشار شوي دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
نړیوالې ټولنې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو بودیجه یو مخ کمه کړه. په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې پر ایران تور پوری شوی چې له طالبانو سره د وسلو او پیسو مرستې کوي. دا موضوع مو د سیاسي چارو له یوه څېړونکي سره هم شریکه کړې.
امریکا د افغانستان د حکومت اصلي ملاتړ کوونکی ده، نو دغه حیثیت او اعتماد د ګزار ورکولو لپاره ایران طالبانو سره مرسته کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت پر ودانۍ 160 میلیونه ډالر مصرف شوی او ډیر ژر به دغه ودانۍ پرانیستل شي. دې ودانۍ ته مو په دې خبرونه کې ورولو چې څه کمالونه لري. دا به هم واوري چې نړیوال بانک له افغانستان سره مرسته اعلان کړه.
نړیوال بانک د افغانستان د ګمرکونو سره په حدود 1.5 میلیونه ډالر د مرستې ژمنه وکړه.
د دې نیم ساعته خبري مجلې په ورستیو کې مولا داسې خلکو خبرو چې د انسان ماغزه لکه خواړه خوري. بهرنیو مرستندویانو د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د میلیونونو مالی مرستو د ورکولو پروژه درولې ده. د ډیپلوماټانو په وینا له دې کبله چې افغان حکومت ونه توانېده چې د دغو ځنډیدلو انتخاباتو لپاره یوه نیټه وټاکي او د شمنو له مخې اصلاحات راولي. د افغانستان د اساسي قانون د 3 مادې له مخې د ولسي جرګې کاري دوره د سرطان په لومړۍ نیټې پای ته رسیږي او په کار ده چې تر دې نیټې یوه یا دوه میاشتې مخکې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
لدې کابل چې افغان حکومت نه دی توانېدلې چې پارلماني انتخاباتو ته نیټه وټاکي او همدارس لخپل ژمنو سره سم اصلاحات رامنځته کړي، نړیوالو ادارو پریکړه کړې ده چې انتخاباتي ادارو ته د میلیونو ډالرو مرسته کوونکې پروژه وځنډوي. دا خبره بهرني ډیپلوماټانو رویټرز خبري اجانس ته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پارلمان 15 کلنه دوره د جون په 22مه تر پای رسیږي چې ټاکل شوی و انتخابات به په اپریل کې کیږي. د یو ان ډی پی دا پریکړه چې دا پروژه به چې ټاکل شوی و په ډسمبر میاشت کې پای ته ورسیږي اوس دروي سرګندوي چې مرستندوی ادارې تیاری دي چې پر هغو پروژو مالی مرستې قطع کړي چې نوي بریالۍ سوي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي د دې کمیسیون له تخنیکي کارکوونکو څخه ډیری د بودیجې د کمښت له کبله له خپلو کارو لرې سوي دي. ښاغلي نور ازادي راډیو ته وویل
په روسیو کې هم نړیوالې ټولنې او هم د ملي وحدت حکومت پریکړه وکړه چې د انتخاباتو د کمیسیون د تخنیکي برخې ټول کارکوونکي د بودیجې د نه موجودیت له کبله رخصت کړي.
افغانستان په 2001 کال کې د طالبانو له سقوط وروسته له نړیوالو څخه میلیاردونه ډالر مالی مرستې ترلاسه کړي دي. یو لویدیځ ډیپلوماټ رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې مرستندوی هیوادونو او یو ان ډی پی پریکړه وکړه چې تر ټولو غوره عملي کار به دا وي چې په افغانستان کې د دوهمو پارلماني انتخاباتو پروژه وځنډول سي. دغه ډیپلوماټ زیاته کړې چې په ټوله کې نړیواله ټولنه دومره مرسته نسي توجیه کولای. د ملګرو ملګرو ملتونو دې درې کلنې پروژې ته د مرستندوی هوادونو لخوا د پارلماني او ولسمشری د انتخاباتو لپاره د 338 میلیون ډالر مالی مرستو ژمنه سوي وه. یو ان ډی پی دا نه دی ویلي چې څومره مرسته نه ده خرڅه سوي، خو وایي کله چې د دوهمو پارلماني انتخاباتو د پروژې پر کاري پلان موافقه وسی، هغه وخت به خلکو ته معلومات ورکړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ځینې افغانان او لویدیز چارواکي وایي چې تهران په پټه په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته د وسلو، چاودیدونکو موادو او پیسو مرستې زیاتې کړې دي. دوی وایي چې تهران په افغانستان کې د خلکو په جلب او جذب لګیا دی او وسلوال روزي، چې د دې هیواد نازک امنیتي حالت ته یې سخت ګواښ پیدا کړی دی. فرشته جلالزی او پدیاړ نور جزئیات.
په افغانستان کې د رپورټونو په حواله د وسلوالو طالبانو د عملیاتو زیاتېدو او له کابل سره د سولې په مذاکرو کې غیر رسمي پرمختګونو دا امکان پیدا کړی چې د طالبانو ځینې غړي شایي قدرت ته ورسیږي. یو غربي ډیپلومات وال سټریټ جرنال ته ویلي تهران د طالبانو د بیا واکمنېدو خبرې ته زړه شکړی. وال سټریټ جرنال وایي چې ایراني چارواکي پر دې مسله له خبرو ډډه کوي. یو پخوانی افغان چارواکي وال سټریټ جرنال ته ویلي چې هر کله چې موږ له ایران سره د خبرې مطرح کړي هغوی رد کړی دي. په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو د ایران زیاتېدونکي ملاتړ دا نظر پیدا کړی چې شایي ټول منځنی ختیځ کې د امریکا د حکومت پر کړنداره غیز وکړي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي ډیپلوماټ ایج رایس ویلي د ایران سره پر اټمي پروګرام د نړیوالو قدرتونو موافقه او پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو لري کېدل دا امکان زیاتولی شي چې تهران شایي له طالبانو سره مالی او پوځي مرستې زیاتې کړي. دا خبره د ازادي راډیو خبریال د فرا له والی محمد آصف ننګ څخه کړې ده چې آیا ایران داسې څه شواهد دوی ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د طالبانو سره د وسلو یا مالی مرستې کوي. ښاغلی ننګ وایي
طالب یو کړی ده چې هغه له استخباراتي د سیمې له کړیو سره دوی ارتباطات لري او طبیعي ده چې هلته تحریکات وجود لري او دغه متاسفانه په دغه مخفي اړیکو کې به پیسې هم وي او وسلې به هم کارول کېږي او نور مضره اهداف هم منتها مشهود او اصطلاح په مخصوصه توګه په دې حد کې وجود نه لري چې موږ وایو چې خامخا به دلته ایران پیسې توزیع کړي. یا مسله نفسي کوي هم نسي ځکه طالب هر څوک چې روپۍ ورکړي شاید وایي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو مسؤل ازادي راډیو ته په دې اړه د خبرو کولو ډډه وکړه. وی ویل چې په دې ارتباط باید د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبري وکړي. هڅه مو وکړه چې دوی سره په تماس کې شو خو بریالي نه شو. له ایران سره د افغانستان له سرحدي ولایتونو د ازادي راډیو اوریدونکو خلخال ټلیفونونه کوي او په دغه سیمو کې د داسې کسانو د فعالیت خبر ورکوي چې دوی وایي چې غالبا د ایران لخوا ګمارل شوي او په افغانستان کې د وسلوالو د جلب جذب هڅه کوي.
السلام علیکم. بنده از ولایت اورزګان از ولی د زاب اف کاری خور مزرای ایران آمده اینجا سلیکی دروس میکنه برای ضد جمهوری اسلامی افغانستان.
دا د ازادي راډیو یو اوریدونکی و چې له ګیزا به ټلیفون کړی و او وایي چې دلته داسې کسان شته چې د ایران لپاره د وسلوالو په جلبو جذب لګیا دي. وال سټریټ جرنال په افغانستان کې د عبدالله په نوم د طالبانو له یو قومندان سره خبرې کړي چې د ورځپاڼې په حواله ایران یې ملاتړ کوي. د قومندان ویلي چې ډېره موده د ایران په بندرعباس سیمه کې د غیر قانوني کارګر په توګه بندي و. عبدالله د وسلوالو طالبانو په لیکو کې وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته د خپل فعالیت په اړه ویلي چې ایران په میاشت کې 300 ډالر معاش ورکوي. د قومندان همدارز ویلي چې د ارتیا په وخت له ایران وسلې او چاودیدونکو مواد هم ترلاسه کوي. وال سټریټ جرنال د افغان امنیتي چارواکو په حواله ویلي چې داسې ډیر واضح اسناد شته چې څرګندوي چې ایران اوس مهال د وسلوالو د روزنې څلور مرکزونه چلوي. د طالبانو د قومندان هم وال سټریټ جرنال ته ویلي چې د وسلوالو د روزنې د مرکزونه په تهران، مشهد، کرمان او زاهدان کې دي.
د وال سټریټ جرنال رسپانه په استناد مو پورا پور کې واوریدل چې ایران په افغانستان کې په پټه طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي. د دې تور په ارتباط به د ایران له چارو سره له آشنا څېړونکو احساس څنګه ځخه چې په اوسلو کې اوسي واورو چې دا ممکنه ده چې ایران په افغانستان کې پر سنی طالبانو اعتماد وکړي.
هو دا د ایران سیاست هم دغه وکنه چې چیرته په افغانستان کې یوازینی څوک چې د امریکا سره د ایران دښمن حسابېږي کوم مقابله کوي سي یا ایران امریکا ته مساهمت کوي سي حتی طالبان دي که څه هم ایران و طالبان خمه خید نه لري. خود دا واقعیت ده چې په تیرو کلونو کې په ظلمو دا ساتل شوی ده چې د ایران حکومت په تیره بیا سپای پاسداران طالبانو سره مرستې کړي دي او د یو حربي په توګه د امریکا د ناکامول لپاره استفاده ترې کړې ده.
تاسو ویل سي ایران له طالبانو سره مرستې کوي او د دې له خاطر مرستې کوي سي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې، امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي، محارب قواوې وتلي دي او نور قواوې هم ټاکل شوې ده چې په لنډ راتلونکو کې له افغانستانه ووځي، نو بیا ولې ایران افغانستان کې بے ثباتی تلمن وهی؟ که چرته دا خبر رښتیا
ایران په مجموع کې غواړي د یو مطرح قدرت په توګه په سیمه کې ځان مطرح کړي، چې افغانستان نیولې تر لبنان او سوریه او عراق پورې غواړي خپل نفوذ د منطقې کې وساتي. او که څه هم بهرني ځواکونه یا امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، خو د امریکا بریا په افغانستان کې د امریکا بریالیتوب حسابېږي او دا شی ایران نه غواړي. او هغه نوې دیموکراسي په افغانستان کې راغلې ده او هغه د امریکا مرستې غواړي دا په دې ډول القا کړي چې ګوکې دا مرستې یا دا دیموکراسي په سمه نه دي روانې، د افغانستان خلکو په ګټه نه دي. نو اصلا د حکومت د خرابولو لپاره یا د نوې دیموکراسي د خرابولو لپاره چې هر څومره صدمه رسېږي، په حقیقت کې دا صدمه په یو ډول امریکا ته هم رسېږي، که څه هم امریکا مستقیما فزیکي حضور ولري یا ونه لري. امریکا د افغانستان د حکومت اصلي ملاتړ کوونکی ده. نو دغه حیثیت او اعتماد د ګزار ورکولو لپاره هم ایران طالبانو سره مرسته کوي او غواړي دغه پروسه ناکامه کړي او بل دا چې خپل نفوذ غواړي ثابت کړي او غواړي امریکا ته وښيي چې زه کوای سم زه رول
درم بیا پر که چیرته بیا هم همدا خبره حقیقت ولري چې ایران له طالبانو سره مرسته کوي، آیا د ایران هغه ورځې نه ورپه یادېږي چې کله د طالبانو رژیم په افغانستان کې او طالبانو سرحد ته خپل ځواکونه استولي و ټول ایران سره جګړه وکړي؟ که چیرته په افغانستان کې طالبان خصوصا د افغانستان په لویدیځ کې برلاس شي، خو بیا به له ایران سره لانجوي؟
ګوري که تاسو پام کړئ وي، ایران په هغو سیمو کې له طالبانو سره مرسته کوي چې ډېر له افغانستان سره هم سرحد نه دي. ایران کنټرول شوی سیاست غواړي ولري په طالبانو باندې او د طالبان په هغو سیمو کې حمایت کوي چې هغه د خپل د دوی د سرحدونه لري دي. مثلا په قندهار کې دوی د طالبانو حمایت کوي، په هلمند کې کوي، حتی په کابل کې په غیر مستقیم ډول.
هلمند خوم ورته نشته دنو،
خو یعنی په غیر مستقیم ډول ډیرو سره په سرحد کې پروت نه ده، لکه هرات، لکه نیمروز، ګرچې په نیمروز کې هم ځینې لاسوهنې ثابت شوي دي. خو دوی اصلي حمایت، دوی اصلي ګزار ورکول څه فکر کوم په خپله په کابل کې، په قندهار کې او په ډېر نورو ولایتونو کې ده، ځکه سپای پاسداران خپل کسان لري یا ځینې نورې حلقې لري چې سپای پاسداران ته کومک کوي. تاسو پام وکړئ چې د سوریې لپاره د کابل نه ځواکونه استوي، سوریې ته له کابل نه دوی جلب و جذب کولی شي، نو آیا طالبانو حمایت نه شي کولی په کابل کې، په قندهار کې، په نورو ولایتونو کې؟
احساس څنګه مننه
هیله کوم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځني سپد دوله شپږ نوي پرول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوې ودانۍ جوړه کړې ده. دغه ودانۍ په پرمختللي ټکنالوژي مجهزه ده. نور څه کمالونه لري چې په لسګونو میلیونه ډالر پرې مصرف شوي دي؟ عصمت څاروان راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت پر نوې ودانۍ چې په کوچني پینتاګون مشهوره ده، 1.3 میلیون ډالر لګول شوي دي. د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې د دفاع وزارت نوې ودانۍ چې د کابل په زړه کې جوړه شوې ده، په راتلونکو لسو ورځو کې د افغانستان دفاع وزارت ته په یو لړ مراسمو کې وسپارل شي. په دې 15 منزله ودانۍ کې چې ګنبته یې 4.5 متره لوړه ده، 2500 کارکوونکي ځایی شي. دا ودانۍ چې له سپینو مرمرو جوړه شوې، خپله برېښنا، درې د ډوډۍ خوړلو سالونونه چې په یو وخت 1000 تنه پکې ډوډۍ خوړلی شي، او یو آډیټوریم چې 900 تنه پکې ځایی شي لري. د دفاع وزارت له دې نوې ودانۍ سره د سپورت لپاره جمناسیم، کلینیکونه او د پوځیانو بارکونه هم شامل دي. د دې ودانۍ چې په 8500 متر مربع ساحه کې جوړه شوې ده، نقشه د افغانستان د مهندسۍ د څانګې د محصلانو له لوري له ګڼو وړاندې شویو نقشو څخه غوره شوې ده. د ودانۍ پر کمپیوټرونو او تخنیکي وسایلو 3.3 میلیونه ډالر لګېدلي، او یوازې پر معلوماتي ټکنالوژي 2.5 میلیون ډالر مصرف راغلی دی. امریکایي جګړن ټاد سیمونایت چې د ودانۍ د جوړولو او انتقال چاري څاري، دا د افغانستان د دفاع وزارت لپاره یو نوی پیل بولي. دی وایي موږ اوس دا توان لرو چې له دې ځایه پرمختګونه او د افغانستان امنیتي ځواکونو وړتیا ووینو.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د امریکا په مرسته یوه مجهزه ودانۍ جوړه شوې ده او تقریبا لس ورځې وروسته به په رسمي ډول دغه ودانۍ پرانستل شي. بیا هم له افغانستان سره د مرستې په اړه، د افغانستان مالی وزارت وایي چې نړیوال بانک د افغانستان له ګمرکونو سره د مرستې ژمنه وکړه. د مالی وزارت ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوال بانک له دې بلایوسه مرستو څخه هدف د افغانستان په ګمرکونو کې شفافیت او د عوایدو زیاتوالی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
نړیوال بانک توافق کړی چې د 2016 میلادي کال تر پایه به د افغانستان له مالی وزارت سره د سرحدي او داخلي ګمرکونو د مالونو د ترخیص د پروسې د ښه والي په منظور 1.5 میلیونه ډالر مرسته کوي. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرمزي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پیسې به تر ډیره د افغانستان د ګمرکونو د عوایدو د لوړولو لپاره په زیربنایي برخو کې ولګول سي.
نړیوال بانک د افغانستان د ګمرکونو سره په حدود 1.5 میلیونه ډالر د مرستې ژمنه وکړه چې دغه پیسې به د افغانستان په ګمرکونو کې د کارمندانو د کچې د لوړوالي په برخه کې او همدارنګه د زیربنا په برخه کې کارول کېږي، شفافیت او روڼتیا رامنځته کړو چې په دې کار سره موږ کولی شو د افغانستان د عوایدو د ډېروالي په برخه کې کوټلې ګامونه پورته کړو.
ښاغلی عبدالرحیم زیاته کړه له دې پیسو څخه به د پکتیا او پکتیکا د ګمرکي تاسیساتو د جوړولو لپاره هم ګټه واخیستل سي. د افغانستان د ګمرکونو د عصري کولو او په دې برخه کې د سوداګریزو اسانتیاو د رامنځته کولو په هدف دوهمه پروژه په 2010 میلادي کال کې پیل شوه. د ګمرکي عوایدو راټولول په افغانستان کې تر ټولو ښه منبع بلل کیږي چې تل د ملي وحدت حکومت په ګمرکونو کې پر شفافیت ټینګار کړی او د ګمرکي عوایدو د زیاتوالي لپاره په جدي توګه کار کوي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي تر هغه چې د مالی په وزارت کې کادري سیاست پلی نشي د داسې مرستو دوام ګټور نه تمامیږي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې له بهرنیو مرستو څخه د ښې ګټې اخیستنې لپاره باید په ګمرکونو کې د افرادو په ګمارنې کې له دقت څخه کار واخیستل سي.
زمانی که یک سیاست کادری سالم، یعنی افرادی که
تر هغه چې یو لازم کادری سیاست رامنځته نشي، یعنی هغه کسان چې ملي ګټو ته ژمن نه وي بیا هم مقرریږي، نو همداسې به فساد موجود وي. نه یوازې د ګمرکونو موضوع بلکې د حق العبور او وړو قانونو موضوع هم ده. نو باید داسې کسان په دندو وګمارل شي چې هغوی پاک وي.
ښاغلی اکبر همدارنګه وویل چې په ګمرکي شعبو کې د زورواکو او هم په لوړ پوړیو پخوانیو او اوسنیو حکومتي چارواکو پورې د تړلو کسانو نفوذ او مقرري په تیرو 14 کلونو کې هغه څه و چې د نړیوالې ټولنې له میلیاردو ډالرو مرسته شویو پیسو څخه په ښه توګه ګټه پورته نه شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارن سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
آزادی رادیو په منځنۍ سپه دولش پژنوی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزاری شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې آزادی رادیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. د آزادی رادیو پر روانه خبری مجله کې به وړاندې واوري چې داسې یوه قبیله هم په مځکه کې شته چې د انسانانو ماغزه لکه خواړه خوري. په دې اړه به وړاندې تاسو د ساینس پوهانو له تحقیقاتو هم خبر کړو. خو اوس به راشو د افغانستان په اړه یوې پیښې ته. د پژوا خبري اژانس دفتر رئیس وایي هغه کسان چې د دې خبري اژانس پر دفتر په حمله کې لاس لري باید جنګي مجرمین وپېژندل شي. تېره ورځ د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د پژوا اژانس له دفتر سره چاودنه وشوه چې دوه تنه یې ټپیان کړل. د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رایټس واچ ویلي دي چې په جلال آباد کې د پژوا خبري اژانس پر دفتر حمله څرګندوي چې خبریالان په افغانستان کې په څومره ستونزمنو حالاتو کې کار کوي. همداراز د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم دا پیښه د بیان پر ازادي حمله بللې ده. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د پجواک خبری آژانس پر دفتر د چهارشنبه په ماښام له بمې حملې وروسته د دې دفتر رئیس دانش کړوخیل ازادي راډیو ته ویلي چې هغه کسان چې په دې پیښه کې لاس لري باید جنګي مجرمین وپیژندل سي. د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رایټس واچ په جلال آباد کې د پجواک خبری آژانس پر دفتر د بمې حملې په اړه ویلي چې دا په افغانستان کې پر رسنیو د تهدید وروستۍ پیښه ده او داسې حملې مخ پر زیاتېدو دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د پجواک خبری آژانس رئیس دانش کړوخیل وایي د رسنیو پر دفترونو او کارکوونکو کو حمله د بیان پر ازادي حمله ده. دی وایي دوی په اصل کې نه غواړي د افغانستان خلک له واقعي حالاتو خبر سي، او زه فکر کوم دا پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو یو ډول فشار اچول دي. د ښاغلي کړوخیل په وینا د افغانستان خلک له رسنیو سره هیڅ ډول دښمني نه لري او خبریالان به هیڅکله دغه تهدیدونو ته تسلیم نه سي. د ښاغلي کړوخیل په وینا د افغانستان خلک له رسنیو سره هیڅ ډول دښمني نه لري. که څه هم په دې پیښه کې د پجواک خبري آژانس خبریالانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو د امریکا ژغ په دفتر کې چې هلته نږدې موقعیت لري څلور میلمانه ټپیان سوي او د پجواک د دفتر سامان ته زیان رسېدلی دی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم دا حمله د بیان پر ازادۍ یوه حمله بللې ده. د هیومن رایټس واچ په وینا که څه هم د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د رسنیو لخوا د سرغړونو د پلټونو کمیسون له منځه یووړ چې د خبریالانو پر وړاندې د غیر قانوني فشار په توګه کارېدی، خو افغان خبریالان اوس هم له ګڼ شمېر تهدیدونو سره مخامخ دي. هیومن رایټس واچ وایي د رسنیو څارونکي ډلې د خبریالانو پر ضد د تهدیدونو د زیاتېدو خبر ورکوي. ځینې حکومتي چارواکو، ملیشیا ډلو، زورواکو او سختدریزو د نیول کېدو له بیرې پرته له 2002 کال راهیسې خبریالان وژلي او تهدید کړی دی. د رسنیو څارونکي ډلې نی په وینا په یوه سروې کې تر 80% زیاتو برخه اخیستونکو خبریالانو ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د بیان د ازادۍ وضعیت یا د پخوا په څیر دی او یا تر پخوا هم خراب سوی دی.
په جلال آباد کې د پژواک خبری آژانس دفتر مخې ته په حمله کې چې پرون وشوه، لومړني معلومات دا و چې دوه تنه ټپیان شوي دي، خو اوس مو په راپور کې واورېدل چې دغه ټپیان څلور تنه دي. زه بخښنه غواړم، د راپور په سر کې مې دوه تنو ته اشاره وکړه. او دغه پیښه د بشري حقونو د څار ډلې غندلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا خبری مجله په منځنی صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري، او که چیرته انټرنیټ لري په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر ځای چې یاست ازادي راډیو اوریدلی شئ. په پاپوا نیوګینی کې یوه قبیله ده چې غړو یې له تیرو وختونو راهیسې د انسانانو مغز خوړ. د دغې قبیلې په اړه تحقیقاتو له ساینسپوهانو سره مرسته کړې چې د لیونی غوایي او نورو مغزي ناروغیو په اړه لا ډېرې لاسته راوړنې ولري. دغو پلټنو همداراس د یو ډول مغزي ناروغیو په اړه یو شمېر نظریې پیدا کړې دي. تفصیل له فریبا ظاهره.
په پاپوا نیوګینی کې د فور په نوم د دغې قبیلې وګړي د برتانوي ساینسپوهانو لخوا تر ارزونې لاندې ونیول سوه. موندنې ښیي چې دغه خلک د کورو په نوم یوې ناروغۍ په وړاندې چې د لیونی غوایي ناروغۍ ته ورته ده جینیتیکي مقاومت لري. د کورو ناروغي د هغو کسانو ترمنځ خوره سوې وه چې د دود له مخې د خپلو مړو سوي دوستانو د شخولو پر مهال د مړي مغزه خوړل. محققین وایي همدې د مړي د مغزو خوړو له کبله رامنځته سوي مرض په 1950 کلونو کې هر کال د دغې قبیلې 2% وګړي وژل. د ژورنال نیچر یا طبیعت د تحقیقاتو نتیجه ښیي چې دغو څیړونکو د مقاومت یو ځانګړی جین ترلاسه کړ چې انسانان د کروتسفیلد جیکوب په نوم مغزي ناروغۍ د بېلابېلو ډولونو څخه ژغورلی سي. د لندن پوهنتون د عصبي یا نیورولوژي برخې یو کارکوونکی جان کالنج چې په دغو تحقیقاتو کې یې برخه درلوده وایي دغه موندنه په انسانانو کې د دارویني تکامل د تیورۍ تر ټولو ښه مثال دی. دیمنشیا یو بل مغزي ناروغي ده چې انسانان د حافظې د کمزوري په شخصیت کې د بدلون او په استدلال کې له سختو ستونزو سره مخامخ کوي. پریون چې یو ډول پروتین دی په انسانانو کې د کروتسفیلد جیکوب په څیر د مغز وژونکي ناروغي او هم د لیونی غوایي ناروغي رامنځته کوي. همدا پریون کله کله په انسانانو کې د دیمنشیا یا جنون د رامنځته کېدو عمده عوامل دي. ساینسپوهان وایي هغه بهیر چې د ناروغۍ رامنځته کوي داسې دی چې د همدې پریونونو بڼه بدلېږي، له یو بل سره نښلي او مغز تخریبوي. دا هغه څه دي چې په الزایمر او پارکینسون اخته کسانو کې ترسره کیږي. جان کالنج وایي د ده کاري ټیم اوس پر دې برخې لا ډېرې څېړنې کوي تر څو د دغې ستونزې مالیکولي اساس ومومي او غواړي پوه سي چې ولې د مغز پروتین تخریب او بېلابېلې مغزي ناروغۍ او ډیمنشیا رامنځته کېږي. په نړۍ کې 8.5 میلیونه وګړي په ډیمنشیا ناروغۍ اخته دي. پر همدې شمېرې سربېره هر کال 8.1 میلیونه نور کسان په همدې ناروغۍ اخته تشخیص کېږي. اټکل کېږي چې تر 2030 کال پورې به په ډیمنشیا د اخته کسانو شمېر 15.6 میلیونه او تر 2050 کال پورې به دا شمېره درې برابره ډېره سي او تر 1.5 میلیونه کسانو پورې به ورسېږي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
خبری مجله همدلته سرت رسیدې په بلی خبری مجله کې جاوید نعیمی له تاسو سره د استډیو رات خیر راغله.
تشکر، سلامت باشین و حسر همیتان بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. کشورهای دونر کمک‌ها را برای انتخابات پارلمانی افغانستان محدود و یا هم متوقف می‌سازند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و یکی این که رسانه‌های غربی و مقامات افغان میگویند ایران و طالبان کمک میکند. تا لحظات بعد برمیگردیم با مطالب این برنامه و حالا در خبرهای افغانستان و جهان فرشته نگاه باش ماست.
نخست سرخطه چند خبر. رئیس جمهور افغانستان میگوید خواهان صلح است که منافع مردم در آن تامین باشد. تمویل کنندگان و یا دونرهای خارجی کمک مالی برای برگزاری انتخابات ولسی جرگرا خیلی کاهش میدن و مقام های پاکستانی و مؤسسه بین المللی حمایت از اطفال در این کشور دستور دادن که پاکستان را ترک کنند. سلام و شام بخیر. در ابتدا خبرهای مربوط به افغانستان را گوش کنید. رئیس جمهور افغانستان میگوید خواهان صلح است که منافع مردم در آن تامین باشد. رئیس جمهور اشرف غنی این مسئله را امروز در دیدار با اعضای اتحاد شوراهای حزب اسلامی ابراز کرد. ارگ ریاست جمهوری با نشر یک اعلامیه میگوید در این دیدار قاضی محمد امین وقات و سید نقیب الله هاشمی، دو شخصیت جهادی به نمایندگی از اتحاد شوراهای حزب اسلامی، حمایتشان را از پروسه صلح افغانستان اعلان کردند. در اعلامیه آمده است که رئیس جمهور غنی روی همکاری حزب اسلامی در پروسه صلح افغانستان تاکید ورزید. تمویل کنندگان یا دونرهای خارجی کمک مالی برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان را خیلی کاهش میدهند. آژانس خبری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها خبر داده که میگویند این اقدام به خاطر به اجرا گذاشته شده که حکومت افغانستان نتونست انتخابات ولسی جرگه افغانستان را به وقت آن برگزار کند. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP برای انتخابات ریاست جمهوری و ولسی جرگه افغانستان 338 میلیون دلار را در 3 سال کمک کرده بود، اما تا هنوز این اداره نگفته که به چه مقدار پول را پرداخته و چقدر آن باقی مانده است. دور فعلی پارلمان افغانستان به تاریخ 22 جنوری برابر به اول ماه سرطان پورا می شود. وزارت مالیه افغانستان میگوید بانک جهانی حمایت مالیش را از اصلاحات در گمرکات کشور اعلان کرده است. اجمل امید عبدالرحیم زای، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت این پول بیشتر به هدف افزایش عواید گمرکات افغانستان در بخش‌های زیربنایی به مصرف میرسد.
این پول در بخش های مختلف به مصرف میرسه که از آن جمله در بخش استفاده از تکنولوژی نوین و با کیفیت، در بخش زیربناها و در بخش ارتقای ظرفیت به هدف همکاری فنی و تکنیکی با کارمندان گمرکات افغانستان به مصرف میرسه.
و همچنان گفت که از این پول در بخش تأسیس گمرکات ولایت پکتیا و پکتیکا هم استفاده صورت می گیرد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. مقام های پاکستانی به مؤسسه بین المللی حمایت از اطفال یا Save the Children در این کشور دستور داده که پاکستان را ترک کند. پلیس و مقام های پاکستانی گفتند این مؤسسه بر ضد پاکستان فعالیت می کند. مامورین حکومتی که از سوی پلیس امرایی می شدند دیروز در دروازه مؤسسه حمایت از اطفال در اسلام آباد قفل زدند. آژانس خبری فرانس پرس به نقل از کامران چیما، یک مامور ارشد حکومت پاکستان، ایران نوشته که میگوید آنها مؤسسه حمایت از اطفال را به دستور وزارت داخله این کشور مسدود کردند. اسرائیل اتهامات جاسوسی در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و شش کشور مقتدر جهان را رد کرد. زپیهو تو ویلی معاون وزارت خارجه اسرائیل دیروز در صحبت با رادیوی نظامی این کشور گزارش ها در مورد مداخله اسرائیل در مذاکرات هسته‌ای ایران را به اساس خواند. مقامات سوئیس و اتریش شواهد را تحت بررسی قرار دادند که نشان میدهند در هتل هایی که هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در این دو کشور اقامت داشتند از طریق کامپیوتر جاسوسی شده. رضا نجفی سفیر ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز در صحبت با خبرنگاران در ویانا پایتخت اتریش گفت او میگوید شما میدانید که دشمنان این مذاکرات موجودند و آنها هر آنچه را که میتوانند برای شکست این مذاکرات انجام میدهند. این جای تعجب برای ما نیست و باید بگوییم که جاسوسی از این مذاکرات هم چیز غیر منتظره نیست. اسرائیل تا هنوز مستقیما به این جاسوسی متهم نشده، اما گفته میشود که این کشور در گذشته از جاسوسی کامپیوتری استفاده کرده است. پارلمان رومانیا نتوانست سررزم این کشور را که در قضیه فساد مزنون است سلب صلاحیت کند. اعضای پارلمان رومانیا امروز با 194 رأی موافق و 13 رأی مخالف برای سلب صلاحیت ویکتور پونتا رأی دادند، اما برای این کار به 208 رأی موافق نیاز بود. اعضای حزب بر سر اقتدار رومانیا در این رأی گیری سهم نگرفتند. سارنوالان صدراعظم رومانیا را به جعلکاری، پولشویی و فرار از مالیه متهم کردند. پونتا متهم است که بین سالهای 2007 و 2008 میلادی تقریبا 72,000 دلار از یک شرکت اوایی دریافت کرده است. ویکتور پونتا هر نوع جعلکاری را رد می کند. پایان سرویس خبری.
باز هم خوش آمدین. ساعت 6:36 دقیقه و وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین و در ادامه این مجله خبری. کشورهای تمویل کننده یا دونر کمک‌ها را برای انتخابات ولسی جرگه افغانستان محدود می‌سازند. رسانه‌های غربی و مقام‌های افغان می‌گویند که ایران با طالبان کمک مالی می‌کند. یک تحلیلگر به این باور است.
همان طوری که پاکستان همیشه در حدود خود افغانستان مداخله کرده، از همین قسم ایران هم فعلا به تفاوت نمی‌ماند، بخشون عملا ما می‌بینیم با چشم سر.
بانک جهانی برای اصلاحات در گمرک‌های افغانستان بیش از 20 میلیون دلار کمک می‌کند.
در بخش ارتقای ظرفیت به هدف همکاری فنی و تکنیکی با کارمندان گمرکات افغانستان به مصرف میرسه.
ساختمان نو وزارت دفاع ملی افغانستان به زودی در کابل قابل استفاده می شود. مسئول خبرگزاری پژواک دفتر آن دیروز در جلال آباد به حمله روبرو شد. می گوید که حمله بر رسانه ها حمله بر آزادی بیان است.
حمله بر آزادی بیان است و اینا اصلا نمی خواهد مردم افغانستان از رویدادهای واقعی آگاه شود.
از برگزاری کنفرانس صلح یمن در ژنو هم برایتان خواهیم گفت. با رادیو آزادی بمانید. ناکامی حکومت افغانستان برای برگزاری به وقت انتخابات افغانستان، تمویل کننده های غربی را واداشته تا کمک مالی چندین میلیون دلاری را برای انتخابات ولسی جرگه شورای ملی افغانستان خیلی کاهش دهند. دیپلمات ها میگویند خیلی از کشورها و مؤسسات تمویل کننده گفتند که کمک مالی را برای انتخابات شورای ملی کاهش میدهند و یا هم متوقف میسازند. دوره فعلی ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 22 جون برابر با اول سرطان پوره میشود، اما از برگزاری انتخابات و تاریخ نو رای دهی خبر نیست. یک دیپلمات غربی با خبرگزاری رویترز گفته است مؤسسات و UNDP یعنی برنامه انکشافی سازمان ملل متحد تصمیم گرفتند که پلان انتخابات پارلمانی را متوقف سازند. به گفته وی آنها پس از آن به این نتیجه رسیدند که اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان ایجاد نشد. در این میان نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید شمار زیاد از کارمندان تکنیکی این کمیسیون دفتر را بنابر نبود بودجه ترک کردند. آقای نور بر رادیو آزادی گفت پلان را که آنها برای حکومت افغانستان جهت برگزاری انتخابات شورای ملی فرستاده بودند پذیرفتن نشد.
اخیراً هم جامعه جهان و هم حکومت وحدت ملی تصمیم گرفته که مهاری که به نام کمیسیون مستقل انتخابات یاد می شد تمام کارمندان تکنیکیش بنابر نبود بودیجه رخصت کنم.
در پروژه تحت اداره سازمان ملل متحد برای 3 سال 338 میلیون دلار جهت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی افغانستان اختصاص داده شده بود. اداره انکشافی سازمان ملل متحد نگفته که چی مقدار از این پول مصرف شده، اما میگوید زمانی که پلان انتخابات ولسی جرگه با توافق به همراه شد موقفش را اعلان خواهد کرد. اصلاحات در نظام انتخاباتی یکی از مهمترین خواستهای حکومت وحدت ملی بوده، اما تا حالا با هیچ نتیجه قناعت بخش همراه نشده است. بر اساس قانون اساسی اول ماه سرطان سال پنجم پایان دوره کاری شورای ملی است، اما این بار چنین نشده و تا هنوز معلوم نیست که مردم چه زمانی در انتخابات ولسی جرگه رأی خواهند داد. شمار از تحلیلگران و شهروندان عادی ادامه کار شورای ملی فعلی را خلاف قانون میدانند و میگویند که پس از اول ماه سرطان بر اساس قانون اساسی ادامه کار وکلای فعلی مشروعیت ندارد. در مقابل اعضای شورای ملی میگویند هیچ ماده‌ای در قانون اساسی به نام حکومت وحدت ملی وجود ندارد، بنابراین نباید ادامه کار ولسی جرگه پس از اول ماه سرطان مورد انتقاد قرار گیرد و یا زیر سوال برده شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات افغان و غربی میگویند تهران به طور پنهانی کمک مالی، سلاح و مهمات به طالبان افغان را افزایش داده است. آنها میگویند تهران در افغانستان مصروف جلب و جذب افراد بوده و جنگجویان مسلح را آموزش نظامی میداد که این مسئله به وضعیت امنیتی شکنند افغانستان یک تهدید به شمار می رود. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات میگویند استراتژی حمایت ایران از جنگجویان مسلح در افغانستان دو بخش دارد. یکی ایران میخواهد امریکا را در منطقه تضعیف کند و دیگر از نفوذ گروه تندرو دولت اسلامی در منطقه جلوگیری نماید. از سوی دیگر افزایش حملات جنگجویان طالبان در این اواخر و پیشرفت در گفتگوهای صلح با حکومت کابل شاید این ذهنیت را ایجاد کرده باشد که دهی از اعضای طالبان به قدرت برسند. یک دیپلمات غربی به وال استریت جورنال گفته است که تهران به خاطر به قدرت رسیدن دوباره طالبان دلخوش کرده، اما این کشور به طور مکرر گزارش‌های کمک مالی و نظامی به طالبان را رد کرده است. یک مقام سابق حکومت افغانستان به روزنامه وال استریت جورنال گفته است که ما هر زمانی که موضوع کمک مالی و نظامی ایران را به طالبان مطرح کردیم، جانب ایران آن را رد کرده است. اما شماری از شنونده ها در تلفن پیامگیر رادیو آزادی پیام گذاشته میگویند
بنده از ولایت اورزگان از ولید زاب افکاری خور یا دو تا پایگاه درست شده، مزدورای ایران آمده اینجا شریکی درست میکنه برای ضد جمهوری اسلامی افغانستان.
افزایش کمک مالی و نظامی ایران به طالبان مسلح در افغانستان نظریه ای را به میان می آورد که این مسئله شاید به خط مشی حکومت امریکا به تمام منطقه شرق میانه تاثیر گذارد. هیت رایس رئیس روابط خارجی کانگرس از حزب جمهوری خواه امریکا میگوید موافقه روی برنامه اتمی ایران و رفع تظاهرات اقتصادی و مللی برای این کشور این امکان را افزایش خواهد داد که ایران جنگجویان طالبان را بیشتر کمک مالی و نظامی نماید. سناتور جان مکن رئیس کمیته خدمات نظامی کانگرس میگوید ایران برای ادامه تلاش‌هایش در یمن، سوریه، عراق و لبنان حمایت مالی و نظامی خود را در افغانستان افزایش داده است. مقامات آمریکایی میگویند ایران از مهاجران افغان در آن کشور استفاده می‌کند و حتی از آنها در جنگ سوریه به حمایت از رژیم اسد استفاده می‌نماید. روزنامه وال استریت جورنال در ادامه از قول مقامات افغان می‌نویسد اسناد واضح موجودند که ایران برای جنگ جان مسلح کمپ های آموزشی دارد. عبدالله یک قماندان طالبان افغان که از سوی ایران ماوار 850 دلار معاش میگیرد و سلاح و مهمات به دست می آورد به روزنامه وال استریت جورنال گفته است که مراکز آموزش نظامی جنگجویان در شهرهای تهران، مشهد، کرمان و زایدان فعالند. یک مقام عالی رتبه افغان گفت که قبل از این ایران طالبان را تنها کمک مالی می کرد، اما اکنون سلاح و مهمات نیز برای آنها فراهم می کند.
ساعت 6:44 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. وزارت مالی افغانستان میگوید که بانک جهانی حمایت مالیش را از اصلاحات در گمرک‌های کشور اعلان کرده است. سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که هدف از این اقدام بانک جهانی تامین شفافیت در پروسه گمرک‌ها و افزایش عواید افغانستان است. در این حال، شمار از کارشناسان میگویند تا زمانی که یک سیاست سالم کادری در گمرک‌های افغانستان عملی نشود، این گونه حمایت‌ها درد را دوا نخواهد کرد. جمشید طبیب‌زاده از کابل جزئیات می‌دهد.
بانک جهانی توافق کرده که 21.5 میلیون دلار را تا پایان سال 2016 میلادی به منظور بهبود و مؤثریت پروسه ترخیص اموال در سرحدات و گمرکات به وزارت مالیه افغانستان کمک کند. اجمل حمید عبدالرحیم زئی سخنگوی وزارت مالیه روز جمعه به رادیو آزادی گفت این پول بیشتر به هدف افزایش عواید گمرکات افغانستان در بخش‌های زیربنایی به مصرف می‌رسد.
در بخش های مختلف به مصرف می رسه که از آن جمله در بخش استفاده از تکنولوژی نوین و با کیفیت، در بخش زیربناها و در بخش ارتقای ظرفیت به هدف همکاری فنی و تکنیکی با کارمندان گمرکات افغانستان به مصرف می رسه تا ما بتانیم پروسه را شفاف بسازیم و عواید حکومت افغانستان بالا ببریم.
آقای عبدالرحیم زئی همچنان گفت که از این پول در بخش تأسیس گمرکات ولایات پکتیا و پکتیکا هم استفاده صورت میگیرد. دومین پروژه نوسازی گمرکات و فراهم آوری تسهیلات تجارتی از ماه می سال 2010 میلادی به این سو توسط ریاست گمرکات افغانستان آغاز شده است. جمع آوری عواید گمرکی یکی از منابع مهم درآمد افغانستان به حساب می آید و مقامات حکومت وحدت ملی همواره گفتند که برای شفافسازی گمرکات و بلند بردن سطح عواید کشور با جدیت کار خواهند کرد. در این حال شمار از کارشناسان اقتصادی میگویند تا زمانی که یک سیاست کادری سالم در وزارت مالیه تطبیق نگردد، تداوم همچون کمک‌ها نمیتواند مؤثریت داشته باشد. تاج محمد اکبر یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت برای بهره برداری بهتر از همچون کمک‌ها باید در تقرری افراد در گمرکات غور صورت گیرد.
زمانی که یک سیاست کادری سالم، یعنی افرادی که واقعا متعهد به منافع ملی نباشه و اونا را شما مقرر میکنیم تا بدیم این چورو چپاول دوام خواهد کرد. نه تنها موضوع گمرکات است، موضوع به اصطلاح حق العبور یکی از موضوعات دیگی است و یا مثلا موضوع معادن کوچک یکی از مسائل دیگی است. بنابراین افراد باید مقرر شوه در چوکات این نظام دولتی و حکومتی که اونا واقعا مردم پاک باشه.
آقای اکبر همچنان گفت که به دلیل نفوذ زورمندان و افراد وابسته به مقامات بلندپایه حکومت قبلی و کنونی در شعبات مربوط به گمرکات در 14 سال گذشته هیچ گونه استفاده مؤثر از بیش از 100 میلیارد دلار کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان صورت نگرفت. هم‌اکنون افغانستان برای تمویل بودجه عادی و انکشافیش بیشتر متکی به کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی و جامعه جهانی است. کارشناسان میگویند که برای خودکفایی افغانستان نیاز است تا در کنار سایر ادارات در گمرکات کشور نیز افراد دلسوز و غیر وابسته به زورمندان به کار گماشته شوند.
از اظهارات وزارت مالیه افغانستان شنیدیم که گفته بانک جهانی حمایت مالیش را از اصلاحات در گمرک‌های کشور اعلان کرده است. در این میان مقام‌های اتاق تجارت و صنایع افغانستان از افزایش تعرفه‌های گمرکی بر اموال وارداتی تاجران افغان ابراز نگرانی می‌کنند. خانجان آلاکوزای معاون این نهاد و رادیو آزادی گفت این موضوع روی تجارت تأثیر منفی گذاشته و باعث کاهش واردات شده است. نگین جهان‌آرا از کابل جزئیات می‌دهد.
مقامات اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید حدود دو ماه می شود که حکومت بالای 217 قلم اموال وارداتی تجار تعرفه گمرکی را افزایش داده است. خانجان الکوزای معاون این اتاق روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که این کار حکومت روی فعالیت تاجران تاثیر منفی داشته و بازار خرید و فروش را نیز متاثر می سازد.
217 قلم در دو ماه جدا شده است. قبل از آن 100 کانتینر وارد می شد و در حال حاضر به 50 کانتینر این واردات تقلیل یافته است. یعنی در بازار قیمت بلند رفته است. اینها به این کار اکتفا نمی کنند و مالیه را هم زیاد می کنند. این همه عوامل است که در چند ماه آینده مشکلات و نقصهای زیادی را به میان خواهد آورد.
آقای الکوزای گفت در این اقلام مواد ساختمانی، موترهای مدل بالا، مبل و فرنیچر و دیگر سامانالات قیمتی شامل است که 100 تا 200% تعرفه گمرکی بالای آن افزایش یافته است. وی افزود حکومت بالای تیل وارداتی نیز مقدار حق العبور را بیشتر ساخته است. مقامات اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند حکومت در نظر دارد تا مالی اموال وارداتی را نیز افزایش دهد که این مسئله به گفته آنان نگرانی های تاجران را بیشتر ساخته است. در این حال وزارت مالی افغانستان میگوید حکومت تعرفه گمرکی برای اموال وارداتی را افزایش داده که در کشور هم تولید می شود. اجمل حمید عبدالرحیم زی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که این اقدام به هدف رشد تولیدات داخلی و افزایش عواید صورت گرفته است.
یک عامل آن این است که وزارت مالی همیشه کوشش کرده است که در بخش تولیدات داخلی و حمایت از آن کار کند. برای تولیدات داخلی افغانستان تقاضا به وجود آورد و از سوی هم وزارت مالی سعی نموده است که عواید خود را زیاد کند.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید در حال حاضر در کشور ده‌ها نوع اموال تولید می شود، اما با گفته مسئولان این اتاق نیازمندی ها بیشتر بوده و از کشورهای همسایه نیز این اموال وارد می شود. این در حالی است که رئیس جمهور غنی از مردم خواسته است تا برای رشد تولیدات کشور از تولیدات داخلی استفاده کنند. وزارت مالی افغانستان میگوید که طی 5 ماه گذشته در بخش جمع‌آوری عواید 5% نسبت به هدف تعیین شده افزایش به میان آمده است و آنان تلاش دارند تا عواید داخلی بیشتر گردد. از سوی هم کارشناسان اقتصادی از حکومت می‌خواهند تا برای بلند بردن عواید جلوی فساد اداری و واردات غیرقانونی را بگیرد و زمینه افزایش تجارت و سرمایه گذاری را در کشور فراهم سازد. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساختمان نو وزارت دفاع افغانستان به زودی مورد استفاده قرار می گیرد. این ساختمان با مصرف 10 میلیون دلار کمک ایالات متحده آمریکا ساخته شده و از هر نگاه مجهز است. بعضی رسانه ها این ساختمان را با وزارت دفاع آمریکا مقایسه کرده و آن را پنتاگون کوچک نامیدند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
یک بنای مدرن که به نام پنتاگون دوم یاد می شود در مرکز کابل اعمار شده است. این تعمیر که وزارت دفاع نو افغانستان خواهد بود با 160 میلیون دلار کمک آمریکا آباد شده است. نظر به معلوماتی که رادیو آزادی به دست آورده، انتظار می رود که بنای نو وزارت دفاع افغانستان که در قلب کابل اعمار شده در 10 روز آینده با یک سلسله مراسم مورد استفاده قرار گیرد. در این تعمیر 5 منزله که 34 متر بلند است، قرار معلوم 2500 نفر جای می شوند. این تعمیر که از سنگ مرمر سفید ساخته شده است، ماشینالات تولید برق برای خود دارد و سالن‌های در آن ساخته شده که در یک وقت 1000 نفر می توانند در آن نان بخورند و همچنان یک آدیتوریوم یا سالن کنفرانس که در آن 900 نفر جای می شوند در این تعمیر بنا شده است. در تعمیر نو وزارت دفاع افغانستان، جمنازیوم سپورت، کلینیک ها و بارک ها برای نظامیان نیز وجود دارد. این تعمیر در مساحت 38500 متر مربع ساخته شده و نقشه آن از بین نقشه های پیشنهادی شعبه مهندسی محصلان افغان انتخاب شده است. برای تهیه کامپیوتر و سیستم کامپیوتری این تعمیر 23 میلیون و 300 هزار دلار مصرف شده و تنها برای تکنولوژی معلوماتی آن 12 میلیون دلار خرج شده است. جگرن قوای آمریکا تاد سمونایت که امور انتقال وزارت دفاع افغانستان را به تعمیر نو نظارت می کند، این تعمیر را یک آغاز نو برای وزارت دفاع افغانستان خوانده و گفته است که آلا میتوان از اینجا پیشرفت ها و توانمندی های قوای امنیتی افغانستان را به خوبی ملاحظه کرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
ساعت 6:53 دقیقه وقت کابل شد. ما را از رادیو آزادی میشنوین. حمله بر خبرنگاران افغان، حمله بر آزادی بیان است. این را رئیس دفتر مرکزی خبرگزاری پژواک بر رادیو آزادی گفت. دانش کروخیل با اشاره به حمله بمی اخیر بر دفتر محلی این نهاد خبری در جلال آباد گفت که برخی ها تلاش میکنند تا رسانه ها را بترسانند و یا هم تهدیدشان کنند. دیدبان حقوق بشر در واکنش به این حمله گفته است که حکومت افغانستان نتوانسته با وعده هایش در مورد حراست از خبرنگاران و رسانه ها عمل کند. مصطفی صدیقی این موضوع را از نزدیک دنبال کرده و در مورد بیشتر به شما میگوید.
رئیس خبرگزاری پژواک حمله بر دفتر محلی این نهاد خبری در جلال آباد را حمله بر آزادی بیان می‌خواند و می‌گوید که کسانی که خبرنگاران و رسانه‌ها را هدف قرار می‌دهند باید مجرمین جنگی پنداشته شوند. دانش کروخیل در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که هنوز معلوم نیست که در عقب این حمله بمی روز چهارشنبه چه کسی دست داشته، اما او افزود که خبرنگاران افغانستان هیچگاه به حمله های تهدید آمیز از این نوع تسلیم نخواهند شد.
حمله بالای ژورنالیست‌ها، بالای رسانه‌ها، بالای دفاتریات، حمله بالای آزادی بیان است و اینا اصلا نمیخواهید مردم افغانستان از رویدادهای واقعی آگاه شود.
در واکنش عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی این حمله را تقبیح کرده و آن را حمله بر آزادی بیان خوانده است. آقای عبدالله گفته است که به حراست از خبرنگاران افغان متعهدند. اما دیدبان حقوق بشر در اعلامیه‌ای که در پیوند به حمله بر دفتر پژواک نشر شده گفته است که آقای عبدالله و رئیس جمهور غنی نتوانستند وعده‌ای را که در مورد کمپاین‌های انتخاباتیشان در مورد حراست از رسانه‌ها داده بودند عملی کنند. در پهلوی این دیدبان حقوق بشر گفته است که حکومت افغانستان در ارائه معلومات لازم به خبرنگاران محدودیت‌های بیشتر را وضع کرده. به گونه مثال در اعلامیه آمده که خبرنگاران شکایت دارند که به آنان اجازه داده نمی‌شود که از مناطق درگیر جنگ گزارش تهیه کنند و به این ترتیب تخریب خانه‌های غیر نظامیان و نیز شمار تلفات غیر نظامیان و نظامیان پوشیده می‌مانند. در اعلامیه آمده که خبرنگاران افغانستان از همه طرف ها با خشونت و تهدید روبروستند. دیدبان حقوق بشر افزوده که مقامات افغان، گروه های ملیشا، نیرومندان و شورشیان از سال 2002 میلادی به این طرف خبرنگاران را تهدید کرده، بر آنان حمله کرده یا این کانان را کشتند. خبرنگاران بدون سرحد نیز و تازگی از مقامات حکومت افغانستان خواست تا اجازه ندهند که مرتکبان خشونت در برابر خبرنگاران افغان از مجازات فرار کنند. در یک خبرنامه این نهاد آمده که به معافیت از مجازات باید نقطه پایان گذاشته شود. رضا معینی رئیس بخش افغانستان این نهاد حراست از خبرنگاران به رادیو آزادی گفت که حمله مسلحانه بر خبرنگاران افغانستان یک جنایت جنگی است و مرتکبان آن باید به میز محاکمه کشانده شوند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
گروه‌هایی که در یمن در برابر هم می‌جنگند امروز در کنفرانس صلح اشتراک می‌کنند. این نشست به ابتکار سازمان ملل متحد در شهر ژنو برگزار شده. در این کنفرانس 14 نماینده جوانب درگیر در جنگ یمن شرکت کردند. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
قرار است نمایندگان شورشیان حوثی که ایران از آنها حمایت می‌کند با نمایندگان ائتلاف رئیس جمهوری یمن عبدالرب منصور هادی در ژنو ملاقات کنند. در کنفرانس صلح یمن که به ابتکار سازمان ملل متحد تدویر می‌یابد 14 نماینده یعنی از هر جناح درگیر در یمن 7 نماینده اشتراک دارند و انتظار می‌رود که این کنفرانس 2-3 روز ادامه یابد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس با وصف حملات هوایی شدید ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر مواضع شورشیان حوثی در یمن که تلفات سنگین بر آنها وارد کرده است، ائتلاف عربها در بوجود آوردن یک توازن قدرت که بتواند رئیس جمهور عبدالرب منصور هادی را دوباره به قدرت در یمن برگرداند ناکام شده است. بانک شورشیان شیعه حوثی توانستند قلمروی را که اشغال کردند به شمول شهر صنعا پایتخت یمن را نگه دارند، اما در تحکیم قدرت در سرتاسر این کشور ناکام شدند. ابراهیم شرقیه مسئول دفتر مرکز براکنگز در شهر دوحه میگوید جنگ یمن یک جنگ داخلی است که به بن‌بست رسیده است، در حالی که شورشیان همراه با سایر متحدانشان که به رئیس جمهور سابق علی عبدالله صالح وفادارند به سوی شهر هدن در جنوب یمن که رئیس جمهور هادی در آن مهاجر شده است در حال پیشرفت بودند. به تاریخ 26 ماه مارچ سال جاری عربستان سعودی عملات هوایی را بر مواضع شورشیان در این کشور آغاز کرد. عبدالرب منصور هادی نتوانست دوباره شهر صنعا را تصرف کند. جامعه بین المللی از حکومت عبدالرب منصور هادی حمایت نموده او را به حیث رئیس جمهور مشروع یمن می شناسد و یک فیصله سازمان ملل متحد از شورشیان خواست تا از مناطقی که تصرف کردند بقیب بروند. ریاض یاسین وزیر خارجه یمن نماینده حکومت عبدالرب منصور هادی در مذاکرات ژنو تاکید میکند که مذاکرات شکل مشورت را داشته و هدف آن تطبیق فیصله سازمان ملل متحد است. بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد که روز یکشنبه در مراسم افتتاح این مذاکرات اشتراک خواهد کرد، از همه جوانب خواسته است تا بدون کدام پیش شرط به شهر ژنو بروند. سازمان ملل متحد وضعیت بشری را در یمن فاجعه بار خوانده، گفته است که از ماه مارچ سال جاری میلادی تا اکنون حدود 2000 تن در اثر جنگ ها در این کشور کشته شدند.
از برگزاری نشست جوانب درگیر در جنگ یمن شنیدیم که در ژنو برگزار شده. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل شد. سپاس از همراهی هر یکتان در برنامه‌های امروز رادیو آزادی. نشرات ما در امیل لحظات به پایان میرسد و پس از ساعت 7 شام به وقت افغانستان نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا را روی امی امواج فراموش نکنین و ما دقیقاً پس از 12 ساعت دوباره با شما خواهیم پیوست. حالا شب خوش، خدا نگهدار.